السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستاسو نگزایم او د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص توایم. نن جمعه ده، د 14 کال د غبرګولی 13 د 2023 کال د جون 8 پیل خبرونه کوو. د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د تمدن تلویزیون فعالیت بل یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي. دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولی تیر شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پاڼه خبر کړی، ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوندې رسنۍ د فعالیت حق نه لري، ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی. دغه وزارت هم ویلي چې تمدن تلویزیون، خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانۍ په غصب شو دولتي ځمکو جوړ شوی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي. اخوا تمدن تلویزیون د یو بیړنی خبر په خبرولو سره پرون ماسپخین اعلان کړی چې د طالبانو د عدلی وزارت یو پلاوی د دغه تلویزیون د دفتر ته د رسنۍ د بندولو لپاره ورغلی و. افغانستان د خبر اعلانو مرکز تیره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د تمدن د خصوصي تلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف کار دی. تمدن تلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند د پخواني مشر محمد آصف محسنی لخوا تأسیس شوی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتو کې د سختو بارانو او احتمالي سیلونو خبر ورکړی. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جوزا په 13 او 19 یعنی نن او سبا په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې خوست، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کیږي. د دې ادارې له اټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې وي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80 زره تنه عادي ژوند ته د راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي اغېزمنو ته د ضروري مرستو د رسولو لپاره 4.5 میلیون ډالر په کار دي. د افغانستان په وروستیو سیلو کې لږ تر لږه 3.5 سوه تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شوي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا 1800 کورونه ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي. بریتانیایي ساحل ساتونکو پرون شاوخوا 80 پناه غوښتونکي چې په یو کوچنۍ کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روان وو له ډوبېدو وژغورل. دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ساحل ساتونکو تایید کړ چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پناه غوښتونکي وژغوري. اخوا بلغاریایي رسنیو ویلي د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولي. د بي ټي اې راپور له مخې ټاکل شوي دا کسان د کډوالو د استوګنې مرکزو ته انتقال شي. اسرائیلو د پنجشنبه په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه. د اسرائیلو پوځ وویل د دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سخت دریځ ډلې کورو. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناه ځای باندې د اسرائیلو پوځ په برید کې د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. د لوبو مینوالو ته همدا چې د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام سیالیو کې تیره شپه د امریکا متحدو ایالتونو لوبډلې پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان د اوو لوبغاړو په سوځېدو 159 منډو هدف ټاکلی و. امریکا په شلو ورو کې د دریو لوبغاړو او په سوځېدو سره 159 منډې وکړې او په دې ترتیب لوبه مساوي شو چې سوپر اوور ته وغځېده. په سوپر اوور کې امریکا د 19 منډو تارګیټ یا هدف ورکړ خو پاکستان پوره نه کړای شو. امریکا داسې وخت پاکستان ته ماته ورکوي چې پاکستان تیر کلو کې د کرکټ د نړیوالو شلوریزو سیالیو یو وار اتلولي خپله کړې او څو وارې په نیمه پایلوبو کې حضور درلود. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د شنبې په سهار وختي په سی ګروپ کې د نیوزیلند له پیاوړي ټیم سره مخ شي. دغه سیالي د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو پیلېږي. د فوټبال نړۍ هم دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ملي ټیمونو خپل لوبه بیګا 0-0 په وړاندې مساوي کړه. قطر د آسیا اتل دی، خو افغانستان د آسیا اتلولیزو سیالیو ته د وتلو لپاره دا هڅې کوي. دغه سیالي د 2018 کال د آسیایي ملتونو مقدماتي او همدارنګه د 2018 کال په بخښنې سره د 2018 کال نړیوال جام او همدارنګه د 2018 کال آسیایي جام اتلولو سیالیو ته د وتلو مقدماتي لوبه وه چې د شاهزاده عبدالله په سټډیوم کې په عربستان کې وشوه. افغانستان په خپله ډله کې 15 نمرې لري او بله لوبه له کویت سره ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. دغه پروگرام کې د سر مطلب دا دی چې سبا په تهران کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس د ډلې غونډه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی. حقوقي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی د غونډې په اړه وایي:
مخکې د دوحې درېمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسي یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې دپاره تنظیم کړي.
د افغانستان په اړه به نور راپورونه وروسته خپاره کړل. هغې ډلې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبې په سهار وختي له نیوزیلند سره مخ کیږي. خو په نړۍ کې مهم دا چې امریکا او یو شمېر نورو هیوادو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. له پکتیا به هم تاسو ته یو ریپورټ ولرو چې هلته لسګونه کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي.
موږ په لس کیلومتري کې کنګلی الکان ماشومان تلل سارا ته بوشکې به پلاس کې یا به پریړیو کې راوړلې، نو الحمدلله دې موږ دغه مشکل حل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته تمه ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس ډلې غونډه سبا سه‌شنبه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم پیغام بللی. په همدې حال کې د روسیې د امنیت شورا منشي د افغانستان له خاورې د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي په دغه والو کمپونه په بخښنې سره د روسیې د امنیت شورا منشي د افغانستان له خاورې د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په دغه والو کمپونه جوړ شوي او له عراق او هیواد کې د سختدریزو وسلو سوریې څخه افغانستان ته تراګر لیږدول کېږي. په داسې حال کې چې ایران د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، ټاکل شوې په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې میاشتې په پای کې جوړه شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمه ایزو تماسونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. هغه لیکلي د تهران غونډه به د سیمه ایزې همکارۍ او همپالنې په رڼا کې د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام وي. موسوي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې یو شمېر روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله راپور ورکړی و چې د تهران په غونډه کې به بحثونه د دوحې غونډې ته پر چمتووالی متمرکز وي. په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې، یعنی د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه جوړی شي. ملګرو ملتو هم طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استاسي توماس نیکالسن سره په کتنه کې ویلي چې طالبان به د دوحې د درېیمې غونډې د ترسره کېدو د څرنګوالي په باب له خاوره وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د سیاسي حقوقي چارو نظر خاوند پوهان نصر الله ستانکزی وای
د تهران ناسته چې د مسکو د فرمات سلسله ده. ذکر کوم چې مخکې د دوحې د درېیمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسي یا یو معین تګلاری د دوحې د ناستې دپاره تنظیم کړي. په تېره بیا چې دغه هیوادونه به هڅه وکړي په تېره بیا ایران او روسیا چې په دغه ناسته کې د امریکا او غربي نړۍ د هیوادونو په وړاندې یو ډول مخالف دریځ غوره کړي او له بلې خوا نه غواړي له دغه ناستې سره د طالبانو سره هم یو اندازه همغږي وکړي او له طالبان نه هم امتیازات ترلاسه کړي.
د مسکو فارمک په نوم د سیمه ایز تماس ډلې تازه غونډه په داسې حال کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره جوړیږي چې روسیه لا هم د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه لري. د روسیې تاس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو د روزنې لپاره نوي کمپونه جوړ شوي دي. د راپورونو له مخې شویګو په قزاقستان کې د ډله ییز امنیتي تړون سازمان د امنیت شورا د سرمنشیانو په غونډه کې وویل ترهګر له سوریې او عراق څخه افغانستان ته انتقالي شي. طالب چارواکو تر دې مخکې له افغانستان څخه د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنې رد کړې وې او ویلي وو چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خبره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل مسکو باید په افغانستان کې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې رسنیو له مخې په سنت پیټرسبورګ کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په لیدنه کې پوتین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو ټینګول اړین دي. د پوتین په وینا روسیا له طالبانو سره اړیکې لري او غواړي د اړیکې دوام وکړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له راتګه نږدې درې کاله تیر شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه دي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیزونه رعایت کړي. خغلی میلر چې وړ مورز ناوخته یو خبری غونډې ته خبري کولې متحد عربی اماراتو ته د طالبانو د کورونی چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سفر په اړه د یو خبريال د پوښتنې په جواب کې ویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د سه شمې پر ورځ وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته په لومړي بهرني سفر کې متحد عربی اماراتو ته تللی وو او هلته د غیواد له رئیس یا د دولت له رئیس ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په غبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د مې 15 مناوخته په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ او هلته یې د هیواد له امیر شیخ زاید ال نهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تېره ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلي کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات وو چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوې. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې $10 میلیونه جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلی وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوی. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بېلابېلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی و ګړو ته مرګ ژوبل اوختی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر جسمی مجازات د بشری حقوقو لنړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللی او په افغانستان کې د دې ډول مجازاتو د پراخي او دوامدار کارونې په اړه اندېښنه ښولي. دغه دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د هر ډول جسمی مجازاتو مخه ونیسي. دا خبرګون وروسته له هغه شوه چې دغه اونۍ په سه شنبې ورځ په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت د سلګونو کسانو په حضور کې تر شپېتو زیات نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمو په تور په درو ووهل. تر هغه مخکې هم په فراه، نیمروز، بامیان او پکتیکا کې یو شمېر خلک په درو باندې وهلي او په ځینو تنفیزي دورو حبسونو محبوس کړي دي، محکوم کړي دي. په دې اړه باندې سنا کاکړ رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا یو ان ایچ آر په افغانستان کې د جسمي مجازاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلی او دای د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. په غیلمیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د یو ان ایچ آر لخوا خپره شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان جرمی لانس له اوسني افغان چارواکو غوښتي چې سمدستي د هر ډول جسمي مجازات ودروي او تورونو سره مخ کسانو ته د عادلانه لاسرسي او قانوني وکالت په تړاو د بشپړ درناوي ډاډ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په راپور کې یادونه شوې چې افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه او د سپکاوي چلند یا مجازاتو د منې کنوانسیون غړیتوب لري او د نړیوالو قوانینو له مخې ټول خلک حق لري چې د دوی انساني کرامت او برابرۍ ته په درناوي چلند وشي. د راپور په دوام کې راغلي هغه ښځې چې په ماسر کې د زنا یعنی له واده څخه بهر نامشروع اړیکو او د نورو په اصطلاح اخلاقي جرمونو لپاره ورته سزا ورکول کیږي، د دې ډول منع شوي مجازاتو له پلي کولو وروسته د خپلې کورنۍ او ټولنې لخوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي له خطر سره هم مخ کیږي. د خبرګونونو وروسته له هغه څرګندېږي چې د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي کې د سلګونو کسانو په حضور کې درې شپېته نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په درو ووهل. د حقوقي چارو کارپو او په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې په عام مزار کې د مجازاتو پلي کول د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
دا نه یوازې د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی، بلکې د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو خلاف هم دی، او له بلې خوا د افغانستان له تاوتریخوالي ډکې ټولنه کې تاوتریخوالی نور هم هڅوي.
په د وخت کې د دین عالم او د اسلامي فقه متخصص استاد فضل من الله ممتاز وای چې د اسلامي شریعت د حدودو د پلي کولو څرنګوالی دقت او ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې په ټوکې پرته له هغه به ډېرې ټولنیزې ستونزې رامنځته شي.
اشخاصی که تطبیق کننده و مجری قانون هستند اونا صلاحیت و
هغه کسان چې د قانون پلی کوونکي دي باید د حدود په تطبیق کې هم پوره صلاحیت او وړتیا ولري. په تطبیق کې ډېر دقت پکار دی که نه طبعاً په اوسنیو شرایطو کې به ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي.
طبعاً د دې شرایط فعلي مشکلات های اجتماعي را در بر میذاشته باشند.
د طالبانو حکومت سره محکمې په سرپل ولایت کې د 43 نارینه او 45 ښځو د تعزیري جزا د تطبیق په حق لویلې دي چې دوی په خبره د غلا، لواتت او نورو غیر اخلاقي جرمونو په تور محاکمه شوي دي. په دې وروسته کې یونما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینه و د وهلو لړۍ غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې اعدام کول د شرعي حکم پلي کول دي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د درو وهلو او اعدامولو لړۍ ودروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. حماس اته میاشتې مخکې پر اسرائیلو په خپل برید کې په دې وتوانید چې 253 اسرائیلیان وتښتوي او غزې ته انتقال کړي. د دغو یرغمل شوو یو شمېر په لومړیو ساعتو کې وژل شوي وو. ولس هیوادونو پر اسرائیل او حماس غ کړی چې د اوربند او د برمته او د خلاصون لپاره هر راز جوړجاړي ته تیار وي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا ولسمشر او د 1400 نورو هیوادونو مشانو چې اتباعی د حماس ډلې له لوري یرغمل دي، په یوه ګډه اعلامیه کې له دې افراطي ډلې غوښتي چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په اړه له یوې هوکړې سره موافقه وکړي. ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کانادا، کولمبیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، پولند، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا حق هیوادونه دي چې دوه ګونی اتباعی د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په ناڅاپي برید کې یرغمل شول چې لا هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي. حماس د امریکا، اروپایي ټولنې، کانادا او بریتانیا لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کیږي. سپین مانی د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو هیوادونو مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د اوربند او د یرغملو د تبادلې بشپړ ملاتړ کوي. دا بیان اروپا ته د جو بایدن له سفر سره هم مهاله خپور شو. په دې اعلامیه کې په دې خبرې ټینګار شوی چې نور فرصت نشته او اسرائیل چمتو دی چې په دې برخلیک ټاکونکي پړاو کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ګام پورته کړي. له حماس څخه هم غوښتل شوي چې ورته ګام واخلي. د ولسو هیوادونو د مشرانو بیان زیاتوي دوی د اسرائیلو او حماس له مشرانو غواړي چې یوې موافقې ته د رسیدو او د اوربند د رامنځته کیدو لپاره هر ډول لازم او نهایي جوړجاړي ته تیاری وشي. په خبر پاڼه کې د دې ناوړه جګړې د دواړو غاړو د برمته شویو کورنیو او نورو ملکي وګړو کړاو ته په اشاره ویل شوي چې د جګړې د پای ته رسیدو وخت راغلی او دا معامله د پیل یوه اړینه نقطه ده. دغه بیان د غزې د جګړې په 244 ورځ خپور شو. د پنجشنبې په ورځ ځینو عربي رسنیو راپور ورکړ چې حماس له قطر څخه ترلاسه شوی پلان د امریکا د ولسمشر له اعلان شوي پلان سره په ټکر کې بولي، خو تر اوسه پورې د حماس مشرانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر جو بایدن د جون په لومړۍ نیټه د اوربند لپاره د اسرائیلو د پلان جزئیات اعلان کړل. وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې یاد پلان نور جزئیات لري چې د ښاغلي بایدن په خبرو کې نه دی یاد شوی. د بنیامین نتانیاهو جګ پولیسي سیاسي سلاکار او فیر فالک د جون په 2 سنډي ټایمز ورځپاڼې ته وویل اسرائیل په خوشحالۍ دغه پلان ته داخل شو او د خپلو یرغمل شویو د آزادولو په خاطر د دې ناوړه معاملې منلو ته چمتو دی. قطر چې له مصر او متحده ایالاتونو سره یو ځای د اسرائیل او حماس ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو منځګړتوب کوي، په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې د حماس مشرانو ته هغه طرحه لیږلې چې د اسرائیل دریځونه منعکس کوي او جو بایدن هغه اعلان کړی ده. اوس د حماس ځواب ته انتظار باسي.
له خبرونو ور اخوا،
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملګرو ملتو د ماشومانو وجهې صندوق یا یونیسف په مالی مرسته یو شمېر کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. ځایي اوسیدونکو په دې کار خوښي ښوولې او ویلې دي د دوی پخوانۍ ویالې او کاریزونه وچوي او له دې مخکې اړول چې د څښاک اوبو راوړلو لپاره لرو ځایو ته لاړ شي. دوی له یونیسف غوښتي چې په دې ولسوالۍ کې له پاکو اوبو نورو بې برخو اوسیدونکو ته هم د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو د جغتیانو د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي، خو دوی پخوا د کاریز او ویالې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي. د کلالګو د جغتیانو د سیمه ییز شورا مشر محمد حکیم مشهد رو ته وویل
الحمدلله تقریبا موږ په لس کیلومتر کې کنکلی الکان ماشومان تلل سارا ته بوشکې به پلاس کې یا به پریړې کې راوړلې، نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل سو او دې موږ سره شاوخوا غونډي نور همسته چې خوږی او بنل لري یا دې موږ لوی کاري زتجی او یا نور ساحو ته خږي او براغو راوړي.
د زرمت د جغتیانو د سیمې اوسیدونکو وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له کبله د دوی د کورنیو لویانو او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدل. د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان وویل
مختلف مرضونه به پیدا کېدل، له دوی څخه تبې به پیدا کېدي، مثلا ملاریا به و، څه شی به دا شیان بزګ ته ډېر وو، خو اوس الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو.
د زرمت اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو نشتون او ځینو سیمو کې کمښت د دوی یوه مهمه ستونزه بولي. د سیمې اوسیدونکي شکر الله وویل
موږ دغه خواهش ده چې دا منطقه اوبو نه لري، له چې پاس که شاکیان دي که سارک ده دغه منطقه بيخي اوبو نه لري، دغه سي یو هغه څاګانې دي ورته وکاږي او دغه سي پاکي اوبو دي ورته.
د اوبو د نوي جوړې شوې شبکې تخنیکی کارکونکي وایي دوی په هر کور او حتی چاردیوالۍ کې د اوبو نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنیو غړي اړ نه دي چې اوبو په سپه هر تولاړ شي. یو تن مسؤول انجینر راز محمد ویل
په دې کې یو هوایی ذخیره د 10 متر مکعب په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالۍ ولري دغه په داخل کې موږ شردان جوړ کړی ده او سولر سیستم ورته جوړ شوی ده او باندې اوبوځي ذخیرې ته او ذخیرې ناراضي کورونو ته.
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکونکي وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې لیدې پروژې سربیره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډ پټان زازیاریوب صاحب کرم او ګرد سړی پولیسوالیو کې د څښاک د پاک اوبو پر لاسو شبکو کار روان دی چې چارې به یې نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته وړاندې کوم. زه ډاکټر فیض محمد زلان د فرای ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په یادې ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادې ولسوالۍ خلک او کارکونکي لاس او ګریوان دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو او د سرزمینان او د غره کم د همسایه هیوادو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه ده کړې. په یادې ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې درویشت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیات کم تیر کړي. هم په همدغه د یادې ولسوالۍ سړک چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ پورې دغه عمومي سړک بلل کېږي، په دې درې واره منظوري راغلې ده، درې واره د 2 روپۍ اخیستې دي، جوړ شوی نه دی. بیا د درې کاله کېږي چې عمارت برپایه شوی دی، او عمارت چې برپایه شوی دی موږ ته یې دا تعهد راکړی دی چې تاسو کوکنار مه کراس، تاسو ته موږ د دې بدل اصلاح کړي تخمونه درکو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمینه تاسو ته مسایده کوو. تر همدې دمه پورې موږ ته نه د اوبو زمینه مسایده سوې ده او نه اصلاح کړي تخمونه راکول سوي دي. دلته خاص خلک د کار زمینه نه د مسایده، خلک د غربت سره مخ دي، خلک د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د هغه کارکوونکو او مسؤلینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د خلکو ته یو د اوبو ترتیب برابر سي، بلې د کار زمینه مسایده سي، او دغه رقم اصلاح کړي تخمونه دي او مشترک اوسي. کنه په یادې ولسوالۍ کې خلک ټوله و هجرت ته مجبور دي. نور مو نو وخت نه لسم، خدای پاک مو مال سره شو وخت شي چار.
از دې ویډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. از د زابل ولایت تشمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې بيخي خادي ستنه، یو دانه به سیم خاده د غسې د زنجیر بارډر د دالته ولاړه ده، او یو سلام خاده له ولسوالۍ سره ولاړه ده. نور ټول ولسوالۍ به شبکو د یو شبکم کار نه کوي، نو خلک لري روزات ستونزو سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ راغ تر وړو مقامات پر ورسېږي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.